سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنې کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تایید کړی چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یوه ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جومات له دننه تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار له مړینې وروسته د دې دارالعلوم محتمم و. د اکونومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی، یعنی 168 ځای خپل کړی دی، چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده، د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوی او پینځو مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټروړونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیا الحق سرحدي وایي د تیرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد ته وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېرې ځلې نښتې شوي دي. البته د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیا چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د دوو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوې پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 15 ته ورسېد. تیر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 4 اویا مثبت پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو دغه نویو پیښو داسې مهال ثبت شوي دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټوره او له ستراتیژیک پلوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپونه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننۍ لوبه که وګټي د دې جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبې په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې ورسرای په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې له بریا وروسته پرون خبريالانو ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوه او هڅه به وکړي چې استرالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دا خبری ټولګه از ما فرشته صحاک او زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلې. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د یوې اونۍ په ترڅ کې بنده پاتې ده.
تقریبا دغه واټه ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. په سلهاوو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همداراس د کندهار د کورنۍ او غنمو د تولید کچه زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ اوړو تولید زیات شوی.
تقریبا برق وسه اته ساعته دی. په اته ساعته کې نومر سل ټنه مال باسو او که چیرې برق څلور ساعته سي یعنې دوه نیم سوه تر دوه سوه چار ټنه پورې موږ تولید کوو.
ته دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې له ما سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلست. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. اوس را سره په خبرونه کې د سیمې نه د پېښور نه د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه د تلیفون په لیکه را سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډېر ښه راغلاست. مننه چې خبرونه ته راغلی. که دغه پیښې په اړه تازه جزئیات یې له موږ اورېدونکو سره یو غواړئ شریک کړئ مهرباني.
ډېره مننه. دغه کوم چاودنه چې دا د نن د نوخار په کوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه ده په هغه مدرسه کې هغه مهال شوي چې د جمعې مونځ وشو. د جمعې د مونځ نه پس دوا چې کومه ده اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 نشوي دا د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پوری 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او 40 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دوه دوه دی د اغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د دې په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق سیب زوی چې کوم مولانا حمید الحق دی کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروسته او دغه نه د معلومات ټولو رسو دا وی پوینا چې دغه کوم ځای کې دغه پیښه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینګیر چې اپیر چې کوم دیغه کارډن اف کړي دا هغه خپل ولکه کې اغست ده او چې کوم بم ډیسپوزل یونټي دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دي. د نوخار پولیسو پوینا چې مولانا حمدالحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټي لپاره ورکړو. دغه شند مدرسې سکیورټي هم خپلوا چې کوم د نوخار غازی حسین احمد اسپتال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپتالونه دی پاغي کې صوبایي حکومت ایمرجنسي چې کومه ده هغه نافذ کړی ده او چې کوم جوبل کسان دی هغه د نوخار غازی میډیکل اسپتال او کبیا په هغه کې چې کوم د چا حالت خطرې کې وی هغه به چې کوم دی د پیښور لیډی ریډینګ اسپتال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پختونخوا الته کې وړل کیږي دغه شانته کې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈاپور هغه د چارواکو نه د پیښې په اړه چې کوم دی نو رپورټ طلب کړی دی چې یاره داغي زر تر زر رپورټ چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي او د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیښه شوې ده هلته کې چې کوم دی شواهد راټول کړی دی د چې کوم د نوخار پولیسو ضلعي پولیس افسر دی دغه په وینا چې اړومبي چې کوم معلومات دي دغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمی حصی دي هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالت کې لیګل دي خو قبل از وخت چې یاره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یاره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دي خو د معلوماتو راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانته کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر وسه پورې کوم ایډالې او یا هم کوم چا دغه بریج مسولیت په غاړه منلای دی یو لا تر او یا تر وسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده مونږ د چې کوم چارواکي دي د پولیسو یا نور چې کوم چارواکي دغه سره رابطه وکړي خو تر اوسه پورې نه کوم ډلې یا نه کوم بل داسې چا چې کوم دي دغه پیخه دغه پیخې چې کوم هغه دی هغه لا منلي دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دی راغلی
یو پښتنه بل دغه پورسته یو کې داسې ګونګوسیم وایي داسې خبرې اوریدل کېدی چې حمید الحق حقانی د دغه ډلې مشر غوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي دغه د دوی په منځ کې منځګړیتوب وکړي دغه خبرې تر کومه بریده پورې حقیقت درلودې او یا په دغه برید کې هم
دغه سره افیشلی د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لا هیڅ قسمه بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه داسې خبرې نه راغلي خو د جنانو د تعلیم په اړه باندې یا داسې نور چې کومې خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی دغه حواله سره سودا سي نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډېر زیاته مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریال د پیښور نه را سره لایف په خبرونه کې وغږید
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
بیا هم خراغلاست پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست سیرنیس بنسټ د 2024 تم کال د دیموکراسي شاخص لاړه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټول او مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لاړه د نړۍ د یو سلو وش په ته هیوادونو په کتار کې ل لاسو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتوره هیوات بلل شوی دی په دې چرنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانانی هم تاییدوي او وای دیکتاتوري یا ژوند لګڼون ننګونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټيليجنس یونټ په خپل تازه چرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته دغه چرنیز مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 20مه خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2024 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له یو سروش په ته هیوادونو لټلې د دیموکراسي لاړخه له لس نمبرو د 0.6 نمبرو په ترلاسه کولو یو سروش په تام او ورستای ځای خپل د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی په دې چرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې 0 نمبر ترلاسه کړی دی د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنې او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړی ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم ورته شکایت لري:
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې همدا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غرا سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نشته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې ادعا وکړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې له تړل کېدو یو اونۍ اوړي، خو لای هم د خلاصېدو په اړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. له دې امله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه دغه راپور ته غوښ شي:
تقریبا دغه واته ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده او په سلهاو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپلم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکی جاوید وو. دی وایي د تورخم دروازې د بندېدو له امله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نوموړي د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه سهار ازادي راډیو ته وویل:
دغه واته ورځې کېږي چې موږ په جلال آباد کې په یو هوټل کې دی رہی. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کړي او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کړي.
پاکستانی رسنۍ جونیوز تورخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځني ډول تر 10,000 پورې کسانو تګ راتګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې له تړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. دا لاره د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستاني ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپښین ازادي راډیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ملاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر دنو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخه به د یخچال گاډي دا چالاني تازه مې و پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ور سره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ور سره مسافرین په تکلیف کې دي. اخو تم ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجه نه او د نورو تکلیفونو د وجه نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي، چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازه چې معلومه ده، متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی، او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي، په سیاسي لحاظ باندې دوی فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر، مریضان. نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي. زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصولو باندې خپل مراودات برقرار کړي.
نو مورای وای په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوه بار له 500 زیات باروړونکو موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوی دی. خاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري په 13مه په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پټې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. تاکل شوی و چې د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسموار رسیدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين غانې زیرمو ته لاسرسي ومومي. نور حالې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی او تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالي اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسي د بشپړ يرغل په وړاندې دفاع کې د هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن اداري کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یې نوې تګلاره غوره کړې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډېر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوي وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارد ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ یو غنمو څخه د وړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼو ولایتونو ته بیا صادروي. خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوښ شي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره په دې رشته د کار اوسې برق وتې اوس تقریبا موږ سره 50 نفره کار کوي. 50 نفره کار کوي. بیا دا موږ دوه شفته کوو. یو په دوه کې دوه ساعته یو کار کوي، دوه ساعته بل کار کوي. په دې رشته
د یادی فابریکې مسؤول ګل احمد وایي دا فابریکا د 278 وړو د ورځنی تولید وړتیا لري. خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 16 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وساته ساعته دی. په 3 ساعته کې موږ 16 ټنه مال باسو. او چیرې برق سلیر ساعته سي یعنی 2.5 ساعته در 2 ساعته 4 ټنه پرې موږ تولید کوو، پروسس کوو د ورځې په سلیر ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي. اوس دا موټر ته وینې د هلمند ته بارېږي، لشکرګاه ته بارېږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي. اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي. او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي. تر جلال آباد پرې دوری بیا داس درې راته پرې ځي. خپل وطني غنم دی. وطني تقریبا شپږ رقم مال موږ باسه، شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي؟ بیا د ذخیره لري، دوی ذخیره لري. په یوه کزاکی غنم لیږي او بل ته وطني ورلیږي. بیا ځي پورته کیږي څلرم چاته، هلته بیا پرې ولکیږي. پرې ولسوله بیا راځي دلته باډیان، دلته وړه کیږي، بیا بیرته پورته کیږي. بیا د یاسو دوه درې رقم وړه وځي.
درې څلور میاشتې کیږي دلته راغلی یم. وطني وړه مو باسو، قزاقی مو باسو، سوپر مو باسو، پوشه چالو وړه مو باسو. غزنی تم ځي او کابل تمزی، ننګرهار تمزی، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي، افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخې ته تشویق کړي.
په خوا به موږ ته اوړه سوي په حساب غنم به اوړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګډ دي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته اوړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په د مواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې دا خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ اوړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د اوړو د پروسس دغسې خصوصي فابریکې به د وارداتو تشه ډکه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه